تال او تال.
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو، السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم، ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننۍ خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري. اوریدونکو اوسئ، نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونه کې دی چې زه به تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوه سو، او د خوښې سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت سیدوس مننه دی بلین نه کورمدان
ډیره مننه. په لومړي سر کې راته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ انشاءالله هر څه ښه دی، سم دی.
خیو بولنو دی شکایت بخنوی خوم مسافری خپل ستونزې لري، داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي، نه د دې خوا وي نه د هغې خوا.
د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالي په برخه څومره اغېز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمچازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کس سره چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه واردار وي، دلته نو نه هغه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لک ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې عالم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا څه باندې درې نیم کال کېږي چې له وطن راوتلی
یم. درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنې هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د سي او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی، نور داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دی باندې مې خلا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکه کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یو کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېر خلک دي، مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دوی غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې دوم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېدی د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وسل هم دغمره خوندور وي، هم دغمره علاقه مند کی انسان ورته، لکه څنګه سی تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسي، څو کله نوستی، له کومې مودې راهیسي تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخته مو شروع کړې ده، او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نورو اکثر لیکوالو مختلف دی دغه د لیکوالۍ پیل مې. اکثر لیکوال په کمکیني عمر کې، په زلمی کتوب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه وخت کې مې څه نه وو لیکلي.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په 40 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه، او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود. البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بېوزلان یا بېنوایان چې دی، که نه یا د بارزاک د ځینو ایراني لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو، ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی، ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بېنوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي. خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی، په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې و لکه اوس هغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي، او په ژبه چندانی سره نه پوهېږم. هلته چې هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چینه وه، دا به مې نه قضا کوله. او خیال کې به دغه سي دنیا جوړوله چې یو وخت بزن دغه سي سیلی کوم برابر رادیو غانو نه خبريږي او رادیو غانو سره به مرکې کوم نو فایل دغه سي
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله، هغه کومې کیسې داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
والله سندر سره مینه ډېره ده، د سویل چې چار رقم سندر اورم او کله کله کلیوالی سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه، لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی د سندرو مسله هم همدغسې ده.
دغه د خبرونه په دې برخه کې زغورم د تاسو په خوښه باندې وسندره واورو او ریدونکو هم واوري تاسو کومه سندره خوښوي سي در تخبره کړم.
کده جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شیل چې دی یو باطر ملت، د باطر ملت سندره خبره کوي.
حتما پسترگو درنا وریدونکو ورزو دی خاغلی لیکوال صاحب محب الله زغم خوخه باندی جاوید مرخیل پا غک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول وریدونکو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باطر ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. یو باطر ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، وطن. خدایا تا دی ترا وکړم چې یو نر دی را پرنخو، خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو. هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګانا شړیږي، هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګانا شړیږي. یو باطر ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، hai hai watan, hai hai watan.
khudaya saranga badal shu da afghan drano khubuna ba har cha che mumtaki shu ba pradayo plural ki da din sa bala aftakda mung padi batmar usal ko na latha cha khadari na latui cha khasharmi. Thank you.
غل تشم لبی چپ نر باندی بی لکان چپ نر باندی بی لکا شملا حغل تا شملا بی چپ نر باندی بی لکا وصف حرکت دوچگی گی وصف هر جڑا خوری گی وصف حرکت دوچگی گی وصف هر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تالو تال ډیرو خوګوري دونکو به هم تاسو ته راغلاست وای مننه نه خبرونه تا ول مخسر ګران قدرمن میلما محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره یې ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره د حساب ایسته در سره
چپ دی کې څلور ناولونه د لویانو لپاره دي دوه ناولونه د ماشومانو لپاره دي دوی د لنډو کیسو ټولګې دي او یو ممکن وته د ماشومانو لپاره کیسې وي یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو لپاره لارښوونه کوي
دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی و لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلی دی دغې په اړه زه غواړم لیک ډېر معلومات واخلم لیک په څه اړه و څنګه مو لیکلی و کومو کلمو کې مو لیکلی و او ایا ځواب مو ترلاسه کړ که نه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړې یونلیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلې چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري. نو دغه پروګرام پانځه کس جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و. بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کښې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. البته خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کښې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کښې راغونډې شوي دي.
ډېر ښه، ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومانو دپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلی دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچني توب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي؟ د ماشومان دپاره کتاب لوستل څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
دخو دیر اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویې لولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل واقعا مثبته اغېزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډېر فوکس وکړئ، ډېره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیلې ته ورسیږي. د خپل ژوند په اړه راته وایسئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کیږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه کله وړوکی و، له څلورم پنځم صنف کې و، یو پنځه شپږ کیسې یې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والله ښې کیسې لیکلې وې، خو بیا یې پرېښوې تر نن پورې نورو هېڅ څه نه دي لیکلي. او اصلاً ادبیاتو سره یې علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوي دي، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې، تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغله دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی چاباندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي. ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندې لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کوم علاقه چې دوی لري کار وکړي، شته او کم امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کوم علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دی ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، چې څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مقام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي تخیل یې را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نه شي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخویلی فعال شوی دی ولی کل کولی شی.
ډیر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ. مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه اذانه که دا خبره کوي.
واقعا په زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو. تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره ما هغه کومې کیسې یادونه چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي.
بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا، بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا، زمامین زمازانا خائستا افغانستانا، زمامین زمازانا خائستا افغانستانا، بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا. شان باد سرگن شی کلے شان باد سرگن شی بخندا بدل تجن شی، دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیون شی، دا بلسون دے ترے تم شی لوی ملت چی لوی افغانا، زمامین زمازانا خائستا افغانستانا، دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا. ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی، قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بگنڈے دے ہر پاچی، حافلہ بشید امن بگلوں پہ روانہ، زمامین زمازانہ خائ
خیستا افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی بخواگے میں نے داستان شی بے حکمت لو برکاتا داس خلشی ودان شی چھ سلور کنج دنیاوی ساد پوہ ترجمانا مامینے زما زانا خیستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا مامینے زما زانا خیستا افغانستانا مامینے زما زانا خیستا افغانستانا مامینے زما زانا خیستا افغانستانا
اس کولای سی خپل لګیس پیغامونه موږ ته 00 00 22 23 25 01 راولي ګیلونه نه پیغام اورو
هر چاته نور کو لاس ته نیمه هر چاته نو آی چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور ته سلام اندا سې ټول ام کارانه ته سلام اله د چتا سوبره ته شېس لیکن تراغل حیا محبت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تاثر پلین کې زندر غواړم د خان کرباګي په ژاغ باندې چوي دا رنگ دی ولې زړ دی جانانو همدا سندره براته خبره کوي جالی دی زما ملګری چې مګل همت ته لیلا محبت ته مینې ارمان محبت ته شکیبا محبت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټول مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه دې ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
مرسل پوری ته ته وډالې وی وي د تور سترګونو دي زارشم د تور سترګونو دي زارشم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام لغزنی نامت وسندره نشر کې لطیف ننګرهارې وي وې ستاسو سترګو ایتسانیو یو کم دا سندر ومدار ته نشر کازه قبل زن غړم دا بشمې په پلزی ته ګلالې ارمانی ته او مني ارمان محبت خورته وډالې وی خدای پامان خخ پروانه
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړۍ مننه له کلی پیغام دی ورځ دی خو سندر دی اورو
یا رستا تو روستر گوئے سایو یا
د تال او تال خبرونه استر از ساسو پیغامونه راخلو.
بله السلام علیکم. سلامونه د هزاده ریډیو د تال او تال خبرونه وړاندې خورکی تا ته تخنیکی همکار ته نه کیه نه سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. ز جانان جنیم د هلمند ولایت خانشینو سوالی د تاغه د مرغی د سیم څخه ازاده ریډیو تال او تال خبرونه ته د پیغام پریزم مرسل رازی خور زیو شیر ترنده زمله طرفه تا ته تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ډاله وی وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلرو بر وسیږي پښتانه لاټک تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خورکی سندر براتنه شرکی د ماستر علی ادر د زماله طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مسیری ته سلطان خیاط ته همدارنګ بسری کلا کی عبد الناصر لاله ته څوک چې زما आवाज اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه هغه ټوبو ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه ل شیر او پیغام څخه دی ماستر علی هید سندره دی تاسو ته را لې وی خبرونه کی سره ملتیا ولرې
ترپورے زلفیں پمکورے خپل شړې لارې مسافر پیزي رازینا ولې شړې لارې مسافر پیزي رازینا شور دے دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا زبد ملشم دے سودا نا دمر لری لری جانا ہے نا مگر ظالمانا گمر لری لری جانا ہے نا مگر ظالمانا
تال او ٹال
پیغامونه خبری اترې سیمیز دودونه او سندرې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00420231111.
بابا دوغت بمرما دل را کم خوگی کی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی کی یا بازی زنیم چی زڑمی دیریا کم خوگی کی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی کی یا بازی زنیم چی
دیدن لکمه